وناقص می کمی خواین کتابای را کمی خواین یا ای که زنان و دختران افغانستان یا مردم اینا با افکار و اندیشه که دارن منحرف بسازن.
تشکر بانو، سلامت باشین. تشکر بانو از شما شنونده های و بیننده های عزیز. برنامه ما در همین جا به پایان میرسه. روز شبتان خوش.
چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه د طالبانو د حکومت سره محکمه وای په بغلان ولایت کې پرون یو خزه د خلکو په مخ کې په درو وهل ده. د محکمینن پر خپل وی پانه خبر ورکړ چې د خزه د لمړنۍ محکمې لخوا د هغه څه په خاطر چې تلالی بلل شوې ده په دیر شو درو او شپږ میاشتې باندې محکومه شوې وه. نړیوال بنسټونه د بشري حقونو ډلې بدني سزاګانې د بشري حقونو سرغړونه بولي او بیا بیا یې له طالبانو غوښتي چې د دې ډول سزاګانو بهیر ودروي، خو طالبان لا هم د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د دې حکمونو تطبیق ته دوام ورکوي. چین تایید کړی چې یو وګړی د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی او څلور نور وګړي ټپیان شوی. فرانس پرس خبري اژانس د چین د بهرنیو چارو وزارت د بیان په حواله راپور ورکوي چې د برید د تاجکستان په خاوره کې دننه دی و چینایي شرکت پر کم شوی. په بیان کې د برید په کلکه غندل شوی او یادونه شوی چې په دوشنبه کې د چین د سفارت لخوا د پیخې سیمې ته استول شوی کاري پلاوی سیمې ته رسیدل دي. بیان زاتوی چې د چین سفیر د تاجکستان پر حکومت غږ کړی چې د پیخ علت ژر تر ژر معلوم کړي. د ناروی د کډوالو شورا وایي چې افغانستان د روان اقتصادي بحران له کبله له ګڼو ستونزو، بیکاري او د اقلیمي بدلون جدي آفتونو سره مخامخ دی. د ټولنې پرون پر خپل ویبپاڼې په یوه راپور کې ویلي دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون پر وړاندې تر ټولو زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. په راپور کې په ځانګړي ډول یادونه شوې چې د بادغیس ولایت وضعیت ډېر خراب دی. په بادغیس او د یاد هیواد په نورو ولایتونو کې پراخ ځمکه د اقلیمي بدلون په نتیجه کې اشاره شوی او په نتیجه کې خلک د بقال پر نورو سیمو ته کډه شوي دي. نن د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب اتیاویا کاله پوره شو. افغانستان د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسیدو د ملګرو ملتونو د سازمان له جوړېدو وروسته د 1946 کال د نوومبر په 19مه د دې سازمان غړی شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونمانن پر خپل اکس پاڼه هغه تور او سپین اکس خپور کړی چې د افغانستان د هغه مهال استازي عبدالحسین عزیز د ملګرو ملتونو په مقر کې په داسې حال کې ښیي چې د دې سازمان له چارتر سره د افغانستان د یو ځای کېدو سند لاسلیک کوي. سویډن او آیسلند هم له افغانستان سره په یو ورځ د ملګرو ملتونو غړي شول. وروستی خبر امدا چې په پاکستان کې د ماشومانو د ګزار په ناروغي پولیو د خطر ناروغان شمیر 50 تنو ته رسیدل دی. پاکستانی رسنوی راپور ورکړ چې د پولیو 15 پیخه د خیبر پختونخوا خلات په ټنګ ولسوالۍ کې په یو شل میاشتنی ماشوم کې موندل شوی ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی رادیو ډاٹ کام کې اوري. جرمني کې افغان ډیپلوماټانو استعفاوي
له نرمښت نه کار واخیستل شو. د افغانانو لپاره په ښه سهولت برابرولو کې باید کوشش وشي.
نن د نومبر 19مه د تشرم نړیوال ورځ وړاندې به پخپارونه کې ووري او کابل کې د برق دوندره پرچوي.
نو ډیره سخته ژوند په افغانستان کې په ژمي کې.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. موږ سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جرمني کې د افغانستان سفیر یماری او د دیواد په بن خارکی د افغانستان جنرال قونسل سید لطف الله صادات له خپل دندو استعفا کړی. په جرمني کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د چارواکو په جلا جلا اعلامیو کې دا خبرې کړي او ویل دي چې خپل مسؤلیتونه خپل همکارانو ته سپارل دي. دوی د کوربه هیواد غوښتنې او سیاسي ننګونې د استعفا او لاملونه یاد کړی دي. نور چې زه
پرم سره هغه چې په جرمني کې دوه لوړ پوړو افغان ډیپلوماټانو له خپل دندو د استعفا اعلان وکړو. په جرمني کې میشت یو شمېر افغانان وایي دلته د افغانستان په سازولیو کې ستونزې د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. دوی وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د جرمني په ګډون په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي سازولیو د صادرېدونکو اسنادو بې اعتبار اعلانول دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. په جرمني کې میشت افغان امیر ګران ازادي راډیو ته وویل
بل شک چې دا به هغه افغانان چې دلته د ویزو تمدید غواړي او یا ځینې اسناد چې هغه حقوقي اسناد دي او هغه باید د کنسلګری او سفارت لخوا اجراءات پیوسی پیغو کې به مشکلات رامنځته شي.
د دې هیواد په بون خار کې بل میشت افغان کډوال قسیم هلال وغوښتنه وکړه چې په افغانستان کې حاکم حکومت باید د خلکو د ستونزو په کمیدو کې هڅه وکړي، نه دا چې دوی ته ستونزې لا ډېرې کړي.
له نرمښت نه کار واخیستل شو د افغانانو لپاره په ښه سهولت برابرولو کې باید کوشش وشي. دا حل لاره نه ده چې سفارتي خدمات یا کونسلي خدمات بیخي بند شي، باید حل لاره ورته وکتل شي که یو نوی په بدیل باندې باید خبره وشي. نو د اوسنیو چارواکو همدا مسؤلیت دی چې هغوی دغه اسانتیاوې د خپلو افغانانو لپاره برابرې کړي او کومې ستونزې چې دلته نورې ولاړېږي د افغانانو لپاره د هغې په مقابل کې باید د افغانانو لپاره ودرېږي.
جرمني میشتي یو شمېر افغانان په داسې حال کې د اسنادو په برخه کې د ستونزو یادونه کوي چې د جرمني په منشن کې دغلته افغان قونسلګری لارې جرمني میشتو افغانانو ته د اسنادو د ورکولو لړۍ روانه ده. پرون نا وخت په جرمني کې افغان سفیر یما یاری او د دې هیواد په بن کې افغان جنرال قونسل سید لطف الله سادات په بیلابیلو اعلامیو کې لخپل دوندو د لاس په سر کېدو اعلان کړي او د دې کار لاملې د کوربا هیواد غوښتنې او سیاسي ننګونې بللې. یما یاری په هغه اعلامیه کې چې د سفارت په فیسبوک باندې خبره شوې ویلي چې د افغان کډوالو د کنسري چارو د دوام لپاره لخپل دندې لاس په سر کېږي او د سفارت چارې خپل همکارانو ته پرېږدي. ښاغلی یاری ویلي په روسي میاشتو کې د اروپا او نړۍ په ځینو برخو کې د افغانستان د یو شمېر استازولیو لخوا د کنسلي اسنادو د تیر مراحل بهیر د کابل د رسمي تعامل د نشتوالي له امله له اساسي ستونزو سره مخ شوی. په همدې حال کې د جرمني په بن کې افغان جنرال قونسل سید لطف الله سادات په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته د یادی قونسلګری پر فیسبوک باندې خبره کړې لخپل دندې د استعفا اعلان کړی او ویلي دي چې د کوربا هیواد د ځینو ملحوظاتو په قونسلي چارو کې د فعالیتونو د ځنډ او یا د هغو د بندېدو د مخنیوي په هدف یې دغه ګام پورته کړی. جرمني او په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثرو اروپایي هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د افغانستان قونسلګریو او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتباره کېدو اعلان وکړ. دغه وزارت ادعا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکېل دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې په بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان له استازولیو صادر شوي اسناد دوی ته د منلو وړ دي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې په برتانیا او ناروی کې د افغانستان سفارتونه تړل شوي او ودانۍ د کوربه هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ته سپارل شوي دي. دغه راز تر دې وړاندې په امریکا کې د افغانستان سفارت هم تړل شوی. یادولو وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ یو هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د طالبانو ډیپلوماټان منل شوي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان لغړیتوبه اته بیا کاله پوره شول. عام افغانان یې حضور په اوسنیو شرایطو کې مهم بولي، خو یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماټان یې هله مهم ګڼي چې د دوی په خبره حاکم نظام د هېواد د پرمختګ او ثبات لپاره ښه ستراتیژي ولري. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې
له ملګرو ملتونو سره د افغانستان له یو ځای کېدو نږدې اته لسیزې واوښتې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما افغانستان د نړیوالې ټولنې ویاړلی غړی یاد کړی او ویلي دي چې په دې وروستیو کلونو کې د دغه سازمان فعالیتونه له افغانانو سره د پایښت سولې پر رامنځته کولو او دوامدار پرمختګ متمرکز دي. یونما نن سه شنبه په خپله اکس پاڼه په دې اړه لیکلي چې افغانستان له نن څخه اته اویا کاله وړاندې د 1946 کال د نومبر په 19مه د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړ. د یو نامه د معلوماتو له مخې د ملګرو ملتونو منشور ته د افغانستان د غړیتوب سند د افغان استازي عبدالحسین عزیز لخوا لاسلیک شو. یو شمېر افغانان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو حضور مهم بولي او وایي چې دغه سازمان د په ځانګړې توګه په اوسنیو شرایطو کې په بشري برخه کې د افغانانو د ژوند د ثبات په برخه کې پاملرنه زیاته کړي. د کندهار ولایت اوسیدونکي 50 کلن عبدالغفار کاکا او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي 15 کلن محمد الله ازادي راډیو ته وویل
موږ افغانان اوس د دوی څخه هیله کوو چې ورشتنۍ یو رښتیاګوی ګام دی واخی. موږ افغانان په یو ټغ سره راټول کی، موږ افغانان د سرکښینې په افغانستان کې د یو دایمي سول راوړي. دا د دوی په لاس کې د دوی د واس کار دی.
زه مرګرو ملتونو څخه غواړم چې افغانستان خلک ټول د بشري مرستې ته ضرورت لري او پراخې بشري مرستې ورسره وکړي. دا کومې مرستې چې دا کافي نه دي.
د کابل ښار اوسیدونکي لیما امیری بیا وایي چې ملګري ملتونه باید د طالبانو د حکومت لخوا پر نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونو ته پام وکړي.
په افغانستان کې په اوسني دولت او حکومت کې د افغانستان د ښځو وضعیت ورځ په ورځ په خرابېدو په حالت کې ده، او د افغانستان د ښځو حقوق ورځ په ورځ تر پښو لاندې کېږي. نو زموږ غوښتنه د ملګرو ملتونو نه داغه ده چې دوی باید د طالبانو په حکومت باندې فشار راولي.
خو په لندن کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو ونډه او حضور به هغه مهال په افغانستان کی موثره وی چې په هیواد دننه حکومت او چارواکي د ښه پالیسیو په لرلو دغه سازمان قانع کړی سي.
ملګری ملتونو سازمان د یو نړیوال او با اعتبار حقوقي سازمان خانه خا اغیز په هر هیواد کې خصوصا په افغانستان کې لري. اما دا د چارواکو د ادارو د افغانستان باندې اړه درلوده او لري چې څنګه کولای شي له دې منشور د ملګری ملتونو سازمان د له موازینو نه او د له مرستو نه د خپل ملي ګټو پر بنیاد
د یادونې ده چې ملګري ملتونه له 1949 کال راهیسې په افغانستان کې حضور لري، خو په افغانستان کې د یونما ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28 رسمن پیل شو چې د فعالیت موده یې هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غځول کیږي. د دې ماموریت هدف په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې لپاره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د یو جامع او ټول شموله سیاسي پروسې پر اهمیت ټینګار دی. هغه څه چې د ډیرو افغانانو په باور نه دی ترلاسه شوی.
نن د نومبر 19 د تشناب نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې 3.5 میلیارد کسان په نړۍ کې معیاري تشنابونو ته لاسرسی نه لري. نور جزئیات په راپور کې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي توګه د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي وایي چې له ډېرې مودې راهیسې معیاري تشنابونو ته لاسرسی نه لري. د بغلان ولایت د دهنی غوري ولسوالۍ اوسیدونکي محمد حسین په دې اړه ازادي راډیو ته وایي.
په دهنی غوري ولسوالۍ کې د تشنابونو د رغولو په برخه هیڅ کار نه دی شوی. که چیرته وشي ګټه به خلکو ته ډیره وي، ځکه په دې برخه کې به خلک خوندي شي.
د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د افغانستان په ډیری لرو پرتو سیمو کې د تشنابونو د کمښت له کبله خلک بېدیا او کې خپل حاجت رفع کوي چې له کبله یې ګڼې ناروغۍ رامنځته کیږي. د لرو پرتو سیمو سربیره په لویو ښارونو کې هم د عمومي تشنابونو کمښت خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي عصمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
لکه څنګه چې نن په ټول جهان کې د توالت یا تشنابونو نړیواله ورځ ده، زه به د افغانستان په اړه دومره ووایم چې د افغانستان زیات فرقونه د افغانستان په زیاتو محیطونو کې چې مطلب هلته ګڼه ګوڼه زیاته ده، تشنابونه په لویه پیمانه نه دي.
د کابل ښار اوسیدونکی صداقت بیوي هغه تشنابونه چې په ښار کې جوړ شوي پاکوالي ته پام نه کیږي او باید لا ډیر معیاري تشنابونه جوړ شي.
دولت امارات اسلامی طرف افغانستان برنامه
دی وی د امارات دولت د تشنابونو د جوړولو لپاره کوم برنامه نه لري او په دې برخه کې کار نه دی شوی. هیله لرم چې په لوی خارونو کې چې نفوس زیات دی د تشنابونو جوړولو ته پام وشي. ملګری ملتونه وایي چې په ټوله نړۍ کې د تشنابونو د کمښت او یا هم د غیر معیاري تشنابونو زیات اخیستمن شوی قشر میرمنې دي او د دوی لپاره په ځانګړې توګه د امیندوارۍ پر مهال معیاري او مسونو تشنابونو ته لاسرسی مهم دی. نسایی او ولادی ډاکټر عاطفې بارګزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
خانمهای باردار یکی از مشکلات و دغدغه‌های
حامله یا باردار میرمنې چې یو لوی اندېښنه لري هغه تشنابونو ته د ورتګ مسله ده. دا د دوی لپاره لوی ستونزه ده. په دې مرحله کې له معیاري تشنابونو په ځانګړې توګه له فرنګي استفاده تر یو بریده د دوی ستونزې کمولای سي، او په عامه ځایونو کې د میکروبونو د لیک د مخنیوي باید میرمنې له تشنابونو استفاده ونه کړي.
ملګری ملتونه وایي چې طبي آفتونو تشنابونو ته ډیر زیان رسولی او په ټولنو کې د معیاري تشنابونو د نشتوالي له کبله د کولرا په ګډون ګڼې ناروغۍ رامنځته کیږي. د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان له ډلې اقبال همدرد وایي چې حکومت مکلفیت لري چې معیاري تشنابونه ورغوي.
په ښار کې د لاسمینځلو معیاري دستشویانو ته د خلکو نه لاسرسی بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کوي، او دولت په دې برخه کې مسؤلیت او مکلفیت لري چې په لویو ښارونو کې معیاري دستشویانې ورغوي.
د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نن د نومبر 19مه د تشناب نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې 3.5 میلیارد کسان په نړۍ کې معیاري تشنابونو ته لاسرسی نه لري، چې له کبله یې د ماشومانو په ګډون میلیونونه خلک د بېلابېلو ناروغیو له ګواښ سره مخامخ دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغې هېواد په زندانونو کې د پام وړ شمېر افغانان بندیان دي چې پر دغې هېواد یې زیات بوج راوستی دی. د دغه وزارت وایي اسماعیل بقایي تازه ویلي دي چې ډېری دغه بندیان د مخدره توکو اړوند جرمونو په ترسره کولو محکوم شوي دي. نور حال په راپور کې.
په ایران کې د افغان کډوالو د بد وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام اوس دغه هېواد اعلان کړی چې د پام وړ شمېر افغانان د دغه هېواد په زندانونو کې شپې ورځې تېروي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي وایي دا افغانان په بېلابېلو ولایتونو کې د مخدره موادو په ګډون مختلفو جرمونو کې د ښکېلتیا له امله نیول شوي او بندیان شوي دي. د که څه هم د دغه بندیانو شمېر کرار نه دی ویلی، خو زیاته کړې ده چې د ایران په زندانونو کې دغه بندیان د یاد هېواد پر حقوقو د پام وړ مالي بوج دی. د ایران تسنیم خبری آژانس د دوشنبه په ورځ په خپل اکسپانه د ښاغلي بقایي د ویډیوي خبرو یوه برخه خبره کړې چې په ایران کې د افغان بندیانو په اړه پکې وایي
افغانستانی های محکوم و محبوس در زندان های ایران تعدادشون زیاد است.
در ایران زندانونو که در افغان محکومین و محبوسین و شمیر زیاد ده. موک در ایواد پا اکثر سیمو که افغان بندیان لرو جرمونه هم متنوی دی، چه دیره در مخدر توکو اروان جرمونه دی، شمیر در پاموار زیاد ده، چه بر بیت المالی دیر بوچ را وسته ده.
بخایی په دې ویډیو کې دا هم ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له ډېرې مودې راهیسې د بندیانو د لیږد هوکړه موجوده وه، او کابل ته د ایراني پلاوي په وروستي سفر کې د افغان بندیانو د لیږد په اړه ښې هوکړې ترلاسه شوي، او هیله یې څرګنده کړې چې دغه بهیر به د افغانستان له لوري په اغېزناکه توګه پلی سي. د هغې خبرپاڼې له مخې چې درې ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه خپره شوې، د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقي د ایران عدلیې وزارت له مرستیال اسکر جلالیان سره په کابل کې لیدلي، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو ګډو مسایلو او په ایران کې د افغان بندیانو په اړه پکې خبرې کړي دي. وړاندې راغلي چې متقي له ایراني لوري غوښتي چې له دغه هېواده د افغان بندیانو په انتقال کې د هر اړخیزې همکارۍ وکړي. له دې وړاندې هم د ایران د عدلیې وزارت مرستیال په حواله داسې راپورونه خپره شوي وو چې زر تنه افغان بندیان به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د خپل بند نورې مودې پای ته رسولو لپاره افغانستان ته انتقال سي. له دې سره یو شمېر هغه افغانان چې دوستان او خپلوان په ایران کې بندیان دي وایي له برخلیکه یې بې خبره او د وضعیت په اړه یې اندېښمن دي. د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ یو اوسېدونکي په راپور کې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
زما د تره زوی په ایران کې بندي دی او موږ پرې هیڅ احوال نه لرو، د وضعیت یې خبر نه یو. یوازې یو ځل چې هلکان ایران کې وو موږ ته یې وویل چې هغه بندي شوی، اوس یې مور
ده. خو په ایران کې میشت افغان کډوال عزیز وایي د ایرانی پولیسو لخوا د افغانانو نیول لا هم روان دي.
گرفتاریان او نیول پیخی زیاد دي. هغه کسان چې اسناد و نلری بیایی رد مرز کویه، نو همدا ډول نیول زیات شوی، هر ورځ خلک نیسی.
ایرانی چارواکي داسې مهال د ایران په زندانونو کې د افغان بندیانو د زیاتوالي خبره کوي چې تازه په ناروی کې میشت د ایران د بشري حقوقو سازمان د ایران د کراچ ښار په قزل حصار زندان کې د یو افغان په ګډون د لسو کسانو د اعدام خبره کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
منځنی ختیځ د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی اموس اوخشتین نن د لبنان پلازمینې بیروت ته ورسېد. اوخشتین د هغو په ترڅ کې سیمې ته رسېدلی چې هدف یې د اسرایلو او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د سولې د موافقې نهایي کول دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د حکومت استازی اموس هوخشتاین نن سهار بیروت ته ورسید، او ورپسې د لبنان د پارلمان د رئیس نبی بیری استوګنځي ته ولاړ څو په هغو خبرو کې برخه واخلي چې هدف یې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د سولې د موافقې نهایي کول دي. نبی بیری د سولې په خبرو کې د حزب الله استازیتوب کوي. حزب الله چې د لبنان جنوبي سیمې اداره کوي، د دې ترڅنګ چې سیاسي ګوند دی پوځي څنګه هم لري. متحد ایالات حزب الله تروریستي ډله بولي، خو اروپایي ټولنې پوځي څنګه په تور لست کې شامله کړې ده. د اسرائیلو او حزب الله ترمنځ د سولې پلان چې طرحه یې متحدو ایالاتونو جوړه کړې، له څو اونیو راهیسې په رسنیو کې لاس په لاس کېږي. د لبنان د امنیتي سرچینو په وینا، د دې طرحې په اساس اسرائیل او حزب الله باید د شپېتو ورځو لپاره پر یو بل حملې ونه کړي. د اسرائیلو پوځ به په دې موده کې له لبنان څخه وځي، او د لبنان او اسرائیلو په سرحد کې به د لبنان دولتي ځواکونه ځای پر ځای کېږي. له شپېتو ورځو وروسته به اسرائیل او لبنان د ملګرو ملتونو د 1901 پریکړه لیک د پوره تطبیق لپاره په خپلو کې خبرې پیلوي. د جرمني د خبري آژانس ډي پي د راپور له مخې، حزب الله د متحدو ایالاتونو د طرحې مسودې ته د راتلونکو خبرو لپاره د یو اساس په سترګه ګوري. د اسرائیلو پوځ چې له تېرې سپتمبر میاشتې راهیسې د لبنان په خاوره کې پراخ بریدونه پیل کړي، وایي غواړي حزب الله له خپلو شمالي سرحدونو لرې کړي څو وګړي یې وکولی شي بیرته خپلو کورونو ته ستنه شي. په دې ترڅ کې اسرائیلي الوتکو د لبنان په خاوره کې بمباري وکړې، او کله ناکله یې د پلازمینې بیروت په جنوبي برخو کې هم هوایي حملې وکړې. د حزب الله وسلوالو له فلسطیني حماس ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، د خواخوږۍ له مخې پر اسرائیلو د توغندیو حملې کولې. اسرائیلو د 2023 کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه په غزه کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړل چې د دې ډلې وسلوالو یې پر قلمرو برید وکړ. د حزب الله د حملو له کبله شاوخوا 6000 اسرائیلي وګړي له خپلو کورونو وتلو ته اړ شول. د دې جګړې له پیل راهیسې 78 اسرائیلیان ووژل شول، او شاوخوا 6500 نور ټپیان شول. خو په لبنان کې د اسرائیلو هوایي حملو له 3000 ډیر کسان ووژل. د لبنان سرپرست صدر اعظم نجیب میخاتی پرون د قطر العربیه تلویزیون ته وویل چې هیواد یې د امریکا د سولې طرحې ته په مثبت نظر ګوري، خو د هغه په وینا ځینې ټکي شته چې وضاحت او ارزونه غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د کابل ښار د بیلابیلو سیمو ځینې اوسیدونکي د برق له دوامداره پرچاوي شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د هوا په سړېدو د ورځې له 15 تر 16 ساعتونو برېښنا لري چې لمړنۍ اړتیاوي نه پوره کوي. تفصیل په راپور کې.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکو وایي چې لډېرې مودې د برېښنا له کمی سره مخامخ دي، او د هوا په سړېدو د غسونز لا پسې زیاته شوې ده. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې سونزې د دایمي حل لپاره دي اقدامات وکړي. د کابل ښار د قلعه زمان خان اوسیدونکو لطیفې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نو ډیره سخته ژوند ده په افغانستان کې په ژمی کې، نو برق امنی چې اوبه ځان ته څوک ډکي چې بیا ټانکي خو بیخي نه ډکېږي چې داسې یو شل دقیقې ته راشي، یا فرض د مثال لس دقیقې ته به برقونه راشي څوک ټانکي ډکي، خو ځان ته یو سطل دو سطل به ذخیره وکړي. هغې نه بغیر خو ډیره مشکل ده په ژمی کې، دلته لاګي نه یي، ګاز نه یي، برق نه یي. نو څوک همداسې بس په ژمی کې دلته مر پسې ګرځي، که چېرته مري څوک یو مر لاندې کینی نو ځان تاوده کی.
د کابل ښار دیوی بلې برخې اوسیدونکي بیا وایي چې د بی برقی له کبله دوی او بچیانې مطالعه نشي کولای. د کابل ښار د کارتینو سیمې اوسیدونکي کمال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نایلل جینا ډېر نایلل جینا دا موبایل ګروپ لګو ورته ورته نیسو، تر هغه پورې تر دوی درتونه وایي، یا زه اخلم یا مور اخلي یا ورور اخلي، کوشش کوو درته وایو او دا ګروپ هم ورته نیسو تر هغه درتونه خلاص شي. نور دغه ډېر ستونزې شوې ده، دا اوس دا بیبرقي شپې شپې نه ډېر تحمد یو خره.
د برېښنا د پرچاوي په اړه د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د دغه شرکت مشر عبدالباري عمری د شرکت په ویبپاڼه کې په خپور شوي پیغام کې ویلي و هڅه کوي ټول له برېښنا برخمن شي، او له خلکو یې غوښتنه کړې وه چې په خپل وخت بلونه تحویل او د برق په مصرف کې له احتیاطه کار واخلي. افغانستان تر ډیره د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش د ځانګړي دفتر یا سیګار تیر کال د حمل په میاشت کې د یو راپور له مخې ویلي چې افغانستان 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې په کلنۍ کچه 260 میلیونه ډالره پیسې کېږي. له ګوندوی هیوادونو وارد شوی برېښنا وخت نا وخت د بیلابیلو تخنیکی او یا هم په هغو هیوادونو کې چې برېښنا ترې واردېږي د تقاضا د لوړېدو له کبله قطع کیږي چې دې مسلې خلک له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د هلمند ولایت یو شمېر اوسېدونکي د انټرنټ له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو په خدماتو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د خلکو په وینا د دې شبکو ټیټ کیفیت نه یوازې د دوی ورځنی ژوند اغېزمن کړی بلکې اقتصادي او تعلیمي چارې هم له ستونزو سره مخ کړي دي. نور حال په دې راپور کې ورو.
د هلمند ولایت خلک وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو ستونزې لا هم پر ځای دي او شبکې د معیاري خدماتو د وړاندې کولو توان نه لري. دی وای د انټرنیټ ټیټ کیفیت د اړیکو پر لپسې پرې کېدل او د خدماتو لوړ لګښتونه هغه ستونزې دي چې د خلکو ورځنی ژوند اغېزمن کړی دی.
موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې
شبکې بیخي ډېرې کمزورې دي، یعنې ټوله لاس سره لاس ګرېوان جوړ سره، یعنی اوس نن سبا بیا داسې نورې هم کمزورې شوي چې د ټلیفون اړیکې لاس په سمه توګه نه سره کېږي او بیا انټرنیټ خو بیخي کمزورې دي، پیسې زیاتې کاټېږي او یعنې سر ملنس ور سره خلاص بیا کوم پیکیج چې پاله کړي هغه ختم شي موندر.
په هلمند کې اوس مهال روشن، افغان بی سی، ماریبا او سلام مخابراتي شبکې فعالیت لري. که څه هم دې شبکو د خلکو اړتیاوې په ځینې برخو کې پوره کړي دي، خو د انټرنیټ کیفیت د پیسو غیر عادلانه اخیستل او د اړیکو کمزورتیا هغه ستونزې دي چې خلک یې له شبکو ناخوښه کړي دي. د هلمند اوسېدونکي له حکومت او د مخابراتي شبکو له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د نورو هیوادونو په څیر دي په ارزانه بیه انټرنیټ او غږیزې اړیکې ورته وړاندې کړي. دی وای که دا ستونزه ژر حل نسی نو خلک به لا زیات نور هم د ستونزو سره مخ سي.
متاسفانه چې د انټرنیټ مصارف ډېر زیات دي او یو میسج وکړي هغه یو میسج هم نه زده او موږ چې د خونې وتک داخل سو یو میسج هم نه دي، کله چې راپورته کېږي یو میسج مو ضرورت دی نه ضرورت په اساس بلکې چاته بم تر فروغ جنه کېږي. او بله چې د شرکت بازار مې وځل کله شرکت بازار دی صافیان دي ټوټه هغه پس کې چې بلکې میسج یو میسج هم نه دي هیڅ پرمخ کار نه کوي او مصارف دا دونه زیات دي چې بلکې بهد زیات دي او هر څنګه انټرنیټ ډېر ګران دی هلمند د اقتصاد
نو د شبکو کار نه کوي بیا نو درې ځا پرې په شوبانې لاړو ځکه چې هلته ما سې موټر معلومات وکړي هغه موټر مو راسي بیا ما مریضې انتقال کړه بازار ته، یعنی ډېر ستونزې سره مخ کړي یو تکلیفو سره مخ کړي یو.
بلخوا بیا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس ملا امان الله بشیر وایي دوی په دې اړه باندې د مخابراتي شبکو له مسؤلینو او د خپل وزارت له مسؤلینو سره خبرې کړې دي او وایي چې دا ستونزې تر پخوا ډېرې هوارې کړې دي.
په باندې موږ د مخابراتي شبکو د مسؤلینو سره غونډې کړې دي او سره کښېناستلي د ستونزو مې د هغو سره شریکه کړې ده. هغو موږ ته په دې اړه باندې اطمینان راکړی دی چې انشاءالله پورتي خدمات په خلکو لپاره د انټرنیټ په وخت کې ډېر مثبت شي، انشاءالله ډېر ښه لاسته راوړنه به پکې ولري او دغه موضوع موږ ته وزارت سره هم شریکه کړې ده. وزارت هم په دې باندې کار روان کړی دی انشاءالله.
دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د مخابراتو وزارت مسؤلینو په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په هیواد کې د انټرنیټ غږیزو اړیکو او پیغامونو به یې ډېر سلنه ټیټې کړي دي. دی وایي د دې اقدام موخه یې د مخابراتي خدمتونو ته د لاسرسي پراخول او خلکو ته اسانتیاوې برابرول دي. د مخابراتو وزارت په وینا دا پریکړه د خلکو د اقتصادي وضعیت د شوالي او د مخابراتي خدمتونو د پراختیا لپاره سوې ده او تمه ده چې په هیواد کې د ټکنالوژي او اړیکو په برخه کې مثبت بدلون راولي.
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو خو خبرونه طالبانو د حکومت سره محکمه وای په بغلان ولایت کې پرون نیوه خزه د خلکو په مخ کې په دارو په درو وهلې ده. د محکمې نن پر خپل وی پړه خبر ورکړ چې د خزه د لمړنۍ محکمې لخوا دغه څه په خطر چې دلالي بلل شوې ده په دیرشو درو او شپږ میاشتنی بند محکومه شوې ده. چین نن تایید کړه چې یو وګړی د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې په یوه وسله برید کې وژل شوی او څلور